د سحر لس بجې سوي. السلام علیکم. تاسو د ازادي راډیو خبرونه اورئ چې هر ورځ څلور وشت ساعته دوام کوي. په دې خبرونه کې دوه اونیس پروګرامونه خبرو، د هیلو ورانګه او د ازادي میلمه. خو په پیل کې خبرونه وړاندې کیږي. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې استازولۍ وایي چې شاوخوا 80% افغانان په یو ډول نه یو ډول له فزیکي او رواني ستونزو کړیږي. د ټولنې پرون د معلولو کسانو نړیوال ورځ په مناسبت په یو بیان کې دا خبره کړې ده. اروپایي ټولنې ژمنه کړې چې په افغانستان کې د خپلو نورو متحدانو په ملګرتیا د دغو زیانګالو افغانانو لپاره د اړینو خدماتو د رسولو هڅې کوي. هاخوا د افغانستان لپاره د روغتیا نړیوال سازمان څنګې هم ویلي چې له تیزو جګړو ګڼ افغانان معلول او پر رواني ستونزو اخته کړي دي. دغه سازمان اندېښنه ښولې چې اوسنیو سختو شرایطو د دغو زیانګالو خلکو اړتیاوې او ستونزې لا پسې زیاتې کړي. نن د دسمبر میاشتې څلرمه د جاپانیو له اصله افغان بشرپال تیتسو ناکامورا څلرم تلین دی. ډاکټر تیتسو ناکامورا د 2019 کال د دسمبر میاشتې پر څلرمه په ننګرهار کې د نامعلومو کسانو لخوا په ډزو ووژل سو. هغه چې په کاکا مراد مشهور و، د افغانستان په ختیځ په تیره ننګرهار کې شاوخوا شل کاله خدمت وکړ. د هغه له مهمو پروژو په ننګرهار کې د پاکو اوبو څاګانو کیندل، د مروارید کانال بشپړول چې ګمبیري دښته کې سلګونه جریب مځکه خړوبه کړه او نوري پروژې دي. هغه هم درس په دغه دشته کې وسو زرونه هم کښېنولې. د ناکامورا له وجل کېدو وروسته په ننګرهار کې د وخت ځایي مسؤلانو د ده په نوم یو یادګاري څلی جوړ کړ او په خوست ولایت کې یو واټ هم د ده په نوم سو. نن د افغانستان او انګلستان د کرکټ حلف لوبډلې بیا خپل درې ورځنۍ لوبه جاري ساتي. افغان لوبډلې پرون د لوبې په لومړۍ ورځ د انګلستان ټیم په 128 منډو آوټ کړ او په ځواب کې بیا د افغانستان و لوبغاړي په 109 منډو وسوځېدل. نن لوبډل مشر او دوه نور لوبغاړي د لوبې د جاري ساتلو چانس لري. په پرونۍ لوبې کې د افغانستان ورو توپ اچوونکي ضیاءالرحمن اکبر څلور مقابل لوبغاړي وسوځول. لوبډل مشر اکرام علي خیل 28 منډې جوړې کړې او لا نه دی سوځېدلی. د افغانستان او انګلستان د الف چیمونه د متحده عرب اماراتو په ابوظبي کې درې ورځنۍ لوبه لري. د اوکراین په جنوبي شهر خرسون کې د اوکراین پوځي مشرتابه اعلان وکړ چې دغه شهر د دنی پرسین لکین اړخ څخه د روسي ځواکونو تر سختو بریدونو لاندې دی. د دنی پرسین کین اړخ په موقتی توګه د روسي ځواکونو لخوا اشغال دی. د اوکراینی چارواکو په وینا په دغو بریدونو کې یو تن وژل شوی. د خرسون د پوځي ادارې مشر رومان مروچکا پرون د دې سیمې له اوسیدونکو وغوښتل چې خوندي ځای ومومي او په آزاده فضا کې له ګرځېدو ډډه وکړي. نوموړي وروسته د نویو تلفاتو د شمیر په اړه وویل چې درې نور کسان ټپیان سوي او یوه څوپوړیزه ودانۍ زیانمنه سوې ده. د امریکا د متحده ایالاتونو پوځ وایي په سره سمندرګي کې درې تجارتي کښتۍ په هغو بالستیک توغندیو لګېدلې چې د حوثي یاغیانو تر ولکې لاندې یمن څخه پرون توغول سوي وو. د پوځ په وینا د امریکا یوې جنګي کښتۍ درې بی پیلوټ الوتکې له ځانه د دفاع پر مهال نسکوري کړې دي. د دې حملې مسؤول حوثي یاغیان ګڼل سوي دي چې ایران یې ملاتړ کوي او دا حمله د سیمې په سطحه د کړکېچ زیاتوالی شي. په سیمه کې له وړاندې د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ جګړه روانه ده. د عراق امنیتي ځواکونو پرون وویل د دغه هیواد په شمال کې په یوه هوایي حمله کې لږ تر لږه 15 ایران پلوه ملیشه وژل سوي دي. تر دې یو ورځ مخکې بغداد واشنگټن ته د عراق په قلمرو کې د حملو په وړاندې خبرداری ورکړې وو. د عراق په کرکوک کې یو لوړ رتبه امنیتي چارواکي ویلي په دې حمله کې هغه ساحه ویشتل سوي چې په هشتل شابي وسلهوالې ډلې پورې یوې تړلې ډلې ورڅخه استفاده کوله. هشتل شابي د هغو پخوانیو ملیشه ځواکونو یو ائتلاف دی چې د عراق په منظم پوځ کې مدغم سوی. په بغداد کې یوه دفاعي چارواکي چې نوم یې نه دی اخیستل سوی ویلي یوې بی پیلوټ الوتکې د النجبه ډلې سنګر ویشتلی دی. پیښه د عراق او د کردانو د کورواکي سیمې سرحد ته نږدې سوې ده. د دې چارواکي په خبره په پیښه کې 15 کسان مړه او 15 نور ټپیان سوي دي.
د هیلو وړانګه رادیوي ډراما د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګري.
درنو او محترمو اوریدونکو، په سلامونو او نیک هیلو مو هرکلی کوم. وای کولوی دې بیرته راپاسه. ځکه چې هرې تیارې پسې رڼا وي. را پاسا او روان شه، کېدی شي دا ځل بریالی شي. که بریالیتوب په آسانه او یا هم په لږو هڅو لاسته راتللی، څومره چې ارزښت لري دومره به یې نه درلوده. لوړې ژورې، ګټه او تاوان، بریالیتوب او ناکامي، غم او خفګان د انساني ژوند د یوې سکې دوه مخونه دي چې مونږ او تاسو ورسره په ورځني ژوند کې مخکېږو. په ګټه او بریالیتوب خوشحالیږو او په تاوان او ناکامۍ خفه کېږو. نو راځئ چې له ځان سره ژمنه وکړو چې په زیان به خفه کېږو خو هیڅکله به نا امیده کېږو نه. هیله به له لاسه نه ورکوو، ځکه چې دنیا په امید خوړل شوې او نا امیدی مرګ دی. را پاسه، روان شه او د بل لوېدلي لاسنیوی وکړه.
زما درنو ورونو، دا کار داسې وګڼئ لکه خپل کور چې جوړوئ. په دې مرکز کې به انشاءالله تاسو او ستاسو بچی علم، هنر او پوهه زده کوي. دلته به ستاسو بچی روزل کیږي او د سبا ورځې مشران به ترې جوړیږي. نو د زړه له اخلاصه پکې خواري وکړئ. امیده، راشه زویا چې په هغه کټو کینو چې یو څو خبرې درته وکړم.
سمه ده پلار جانه.
او چنارګل ته غږ وکړه چې پیاله چای راوړي چې ډېر تږی شوی ما.
په سترګو چنارګل اکا، پلار مې چای غواړي، شته دی؟
په سترګو دا دی، دستي راوړم. ملک صاحب چې د مرغیو پی مو غواړي ورته پیدا کوم. کور دې لغلی ډاک شه.
کور ودان همدلته یې راوړه.
په سترګو
اوهو امیده، دا بالښتونه څومره خیرن شوي دي. دا کور ته ویسه چې پاکې ومینځي.
او زما مور ته پامو. سمه ده وړم یې.
امیده زویا، ته باید ټولو کارونو ته متوجه اوسې. کور او تعمیر یو ځل جوړیږي، نه بار بار. نو باید دې چې په ښه دقت جوړ شي چې سبا ورځې پکې کوم مشکل پیدا نه شي. ټول کارونه له نږدې ګوره او په مشوره مخکې ځه. تاسو ځوانان یاستئ، هم حوصله لرئ او هم انرژي او هم پوهه.
سمه ده پلار جانه، د همدې لپاره هر ورځ سهار وختي راځم او ټول کارونه له نږدې نه ګورم. دوی ته مې وویل چې لومړی باید د واټر پمپ لپاره یوه کوټه جوړه کړو چې خراب نه شي. کور ودان چې نارګل اکا، همدلته یې کېده.
امیده زویا، زه خوایم چې کتابونه دې له ځان سره همدلته راوړه. هم به اوزګار وخت کې خپل درسونه وایې او هم به د فرنګي مرکز کارونه له نږدې نه ګورې او پام به پرې کوې. کله چې له خیره سره دا مرکز جوړ شو، بیا نو کولای شو چې د کانکور لپاره د آمادګۍ کورسونه پکې جوړ کړو.
سمه ده پلار جانه، ډېر ښه نظر دی، همداسې کوو له خیره سره. خانو پلار جانه، زه ځم چې د حاجي صاحب شیرین له کوره د غرمې ډوډۍ راوړم. کاریګر به وږي شوي وي.
سمه ده زوی جانه. هو رښتیا، امیده زویا، چنارګل ته مې یو بایسکل اخیستی. د یو نیم شي در وړلو لپاره به پیزې او راځي. دا خو کلی ده، دلته موټر او رکشه نشته چې زر لاړ شي او راشي. بایسکل مې کور کې درولی، چنارګل ولېږه چې رای وړي.
دا خو دې ډېر ښه کار کړی دی. بایسکل خو بې مصرفه وسیله ده.
اویلی کې مې درولی زویا، چنارګل دې ورشي او د غرمې ډوډۍ دې پیرا وړي.
سمه ده، زه به دستي ولېږم.
فرزانې، دا ماشومان له دې جنۍ سره څومره ژر بلد شول. زه هېڅ بیادم نه یمه، ښه ساعت تېر دی.
هو رښتیا وایي، ډېر ژر ورسره بلد شول. کور یې ودان، ښه ساعت دی.
زه ښه ده چې خوشحاله یې. ماشومان دې وبال دی، خدای دې ورته پلارم روغ او جوړ کړي چې په خیر سره خپل وطن او کور ته لاړ شو. پنځه وخته ورته دعا کوم چې خدای دې ورته کامله شفا ورکړي، چې کور نه متللې خوشحالۍ بیرته راشي.
دا به څوک وي؟ وی دا خو شیر زمان ورور دی. بله سلام علیکم وروره.
علیکم سلام فرزانې خورې، زیری مې در باندې، زمون ناروغ شو، خبرې وکړې.
څه څه رښتیا وایې؟ ته صبر چې زی مېرمنې ته زیری ورکم.
خیرات خدای فرزانې، څه خبره ده؟
جمیلې، زیری مې در باندې، میړه دې په اوش راغی، وای چې خبرې وکړې.
یا لاستا نظر بر شکر ادا کوم چې زما مظلومی غږ دې واورېدو. اله فرزانې درزه چی ورشو؟
نه نه لږ صبر وکړه خورې، ته خپله ناروغه یې، په آرامه به ورشو، ورختایي مه کوه.
نه نه یوه شیبه هم صبر نشم کولی، اله درزه چی ورشو.
سمه ده سمه ده، ورزو خو لږ صبر وکړه، درزه ازان اماده کړه، زه به هم درسره مرسته وکړم. هلک بم تیار کو چې پلار یې وویني.
فرزانې په خدای زه خو روغه جوړه شوم، همدا چې د خاوند خبر مې واورېدو ناروغي مې ښه شوه. یا الله ستا ډېر ډېر شکر، تور ته شفا ورکې، بچی مې بې پلاره مه کې.
ښه نو درزه پاسه او ځان تیار کړه، ماشوم به زه تیار کړم، مخ او لاس دې تازه کړه.
سمه ده، ته څو پورې هلک تیار کړه، هغې الماری کې کالي ایښي دي.
سمه ده، ته صبر چې زه یو ټکسي راوغواړم، سوچ چې هغه راځي موږ به هم تیار شو.
سمه ده.
ښه، دا د ټکسي مې راوغوښته، اوس به ماشوم هم اماده کړم. خورې دومره بیړه مه کوه، په کراره، ولې ورختایي؟
وای خدایا، زړه مې غواړي چې په هوا ورشم.
سمه ده، خو ډېره بیړه مه کوه، لږ وار وکړه جمیلې.
غلیشه زما خوږه زویه، اوس زه او پلار جان دې ګورو، پلار دې الله پاک ښه کړه. فرزانې بس دی، نو څه کوې؟ دادی زه او زوی مې تیار شو، درسه چې حرکت وکړو.
دادی د ټکسي وان زنګ هم راغی. خورې ټکسي راغله، درسه چې ځو.
مخکې شاله.
ای تاسو لږې خبرې وکړئ چې زه مو فلم واخلم.
موبایل دې چیرته دی؟
موبایل دغه لرګي غوندې شي کې تړلی دی،
حقیقي ته وګوره، ټول پکې ښکار وو.
دلا څه بلا شي نه راوتل، اشیا لکه چې همدغه موبایل ته جوړ شوی دی.
او پلار جانه، دا همدغه موبایل ته جوړ شوی دی، وګوره په دغه ځای کې موبایل کلکیږي او بیا فلمونه او عکسونه پرې اخیستل کیږي. دې ته سلفی سټیک وایي.
رښتیا؟ دا به قیمته خرڅیږي که څنګه؟
نه ډیر ګران نه دی، له زر افغانیو نه شروع کیږي، خو قیمتي هم شته پکې.
دا ډیر ښه شی دی، خوښ مې شو.
خیال ګلا، یو دانه لوم به تا ته را پیدا کړم. عجیزه بای پیسې راکې کنه.
او را پیدا یې کړه، پیسې زه درکوم، پوهېده چې سم مسلکي کمرمین دې جوړ شي.
پر سترګو حاجي صاحب،
او هو غنچه ګل ته وګورئ چې زرنجې څومره بار کړی دی. هغه د حاجي صاحب شیرین او خیالي ګل هم ورسره ناست دي.
اوهو دوی سره خو پسم شته چې په دې پسه باندې به څه کوي؟
ولې هیر مشول، حاجي صاحب ژمنه کړې وه که تجار خدای پاک زر روغ که نو پسه به حلالوي. ګمان کوم د خیرات لپاره یې اخیستی.
ښه ښه، خدای دې خیرات قبول کړي.
حاجي صاحب، پسه دې د خیرات لپاره اخیستی؟
او ملک صاحب، وعده مې کړې وه چې پسه به حلالوم، مریض مو خدای پاک ښه کړه، اوس به خپله وعده پوره کوم.
خدای پاک دې قبول کړي.
آمین. ست زور نه وای راز کنه. حاجی صاحب تنک صبر وکا، زی دروالم
وایم کور مولا غلی ډکشا دا بسو کا لالئی زما خو لا کپ کې لاس ګرځي.
هیڅ غم مکوا، زه چې در سره يم نو د هیڅ شي غم بنه کوي. سر او پخې د غونچه ګل دی، نور به خیرات کو.
کور مو ودان حاجی صاحب، یاره که زما منی همدل ته یلال کې او په دې کاریګرو یو ویشي نو دوی نه به مستحق خلک له کومه شي.
رښتیا وایي.
بس نو خدای دې خیرات قبول او منظور کا.
والکه چنارګله، ته لاړ شه یوه چاړه، یو تبرګی، یو پوزای او رسۍ راوړه چې دا مال په خیر سره حلال کو.
وایم په سترګو ملک صاحب.
ښه نو تاسو څو پورې دا وسایل اماده کوي، زه به یو ځل د کاریګرو احوال واخلم چې څه یې کړي دي. والکو کاریګرو، حاجي صاحب شیرین یو پسه خیراتوي، تاسو باندې ویشي، خپل حق ترې واخلی او مازیګر ته یې خپلو کورونو ته ویسی او له خپلو بچو سره یې په ګډه وخورئ. او هو زموږ مریض ته دعا وکړئ چې خدای پاک ورته بیړنۍ شفا ورکړي.
ملک صاحب راشئ چې پسالا نهي.
سمه ده سمه ده، دا دې درغلم. ملک صاحب راشه کنه، په دې پسه باندې لاس کېږده. بسم الله الرحمن الرحیم. الله اکبر الله اکبر الله اکبر.
خیرات ته بچا.
اوهو انت پیسې ولې کمی دي؟ دا چا اخیستی؟ مش لویا خدایا، دا د فرزانی امانت پیسې دي. خدای خبر چیرته رانه ورکې شوي دي. اوس به فرزانی ته څه ځواب ورکوم؟
مور ولې خپه؟
هیڅ لورې پیسې مې ورکې شوې دي، اوس به فرزانې ته څه ځواب ورکوم؟
مورې زه وږم.
زیبا جانې لورې لږ صبر وکړه، چې د فرزانې پیسې رانه ورکې شوې دي. رښتیا تا خو نه دي لیدلي؟
نه.
همت خان نوې اخیستې؟
مورې مورې دې زینم پلار پیسې واغوستلې، ما ولیدو.
رښتیا وایې؟
او ما خپله ولیدو.
نو همت خان ولې داسې کوي؟ که پیسې په کار وای نو ما ته به یې ویلي وای چې همت خان پیسې څه ته اخیستې دي، بیا یې څه ګلان نوي کرلي.
پلوشي، او پلوشي چیرته ورکوې؟
ولې څه ټکه رالوېدلې ده چې داسې چیغې وهې؟ دلته یم کور کې.
ته ولې داسې وارخطا یې؟ او دا رنګ دې ولې داسې الوتی دی؟ څه خبره ده؟ ټنډه دې م تروا ده.
پیسې مې ورکې شوې دي. پیسې؟
نه بابا، پیسې دې چیرته ورکې کړې دي؟
دې الماری کې مې ایښي وې. اوس څه شته او څه نشته؟
وا ساده ګلې، له دې الماری نه خو سار ما 2 روپۍ واخیستې.
نو چې تا اخیستې ولې دې ما ته ونه ویل؟ ولې داسې په خپل سر کارونه کوې؟ بیا پردۍ پیسې دي.
غلې کېنه، زمونږ په کور کې پردۍ پیسې څه کوي؟
دا د فرزانې پیسې دي. د فرزانې ما ته امانتي راکړې وې.
زه بابا، خو ستا په ماش کې دې بېرته رانه وګرځې نو.
تو وا خدایه، څه رقم سړی ته نو زما له ماشې ولې وګرځوي؟
مورې جنګ مه کوه، زه ډارېږم.
غلې شه لورې، موږ جنګ نه کوو، خبرې کوو.
ورکې کا، ورشه لاړه شه او پیاله چای راته راوړه.
همت خانه، د فرزانې پیسې راته راکړه، بده خبره ده. پردی امانت څوک نه خیانتوي.
ګوره پلوشي، ما سره نشته، درته وایم چې ستا په ماش کې دې حساب کې څه تختو خو نه؟
زما له ماش سره ستا څه کار دی؟ خپل ماش کې دې حساب کا. ته په دومره پیسو څه کوې؟ کور او ژوند لري که نه؟
غلې شه پلوشي، نور مې ماغزه مه خوره. زما او ستا مال چا ویشلی دی؟ زه تو خو یو یو.
بس بس، ډېره چالاکي مه کوه. ته خو نه له کوره خبر یې او نه هم له مصارفو نه. همدا زما ماش دی چې کور پرې چلیږي.
لا حول ولا لعنت دې په شیطانی. یارا خو څه درته ووایم نو، هغه د ملک اصغر خبره سمه ده. ما ته چا ویل چې ته لاړ شه د ښځې سره کار شروع کړه؟
څه څه هلکه، چې بیا له ملک اصغر خان سره راشه درشه شروع کړې ده؟ ګوره همت خانه، دې سړي نه لاس واخله، که نه نو په لوی غم دې اړوي.
په غم مې نه اړوي، نن یې غوښتی وم. ویل یې چې راشه ما سره کار وکړه چې هنجو من شي. رښتیا وایي؟ زم لاړم لاړم، له یوې ښځې سره مې کار شروع کړ. خدای دې زما بیخشین کی.
همت خانه، خیر دې؟ سوال درته کوم چې له ملک اصغر خان نه لرې ګرځه، هغه ښه سړی نه دی، جنجال درته جوړوي.
بس تا له قصه ورسره کار کوم. تر ډېره کبرجنه شوې، که سبا بله ورځ نرسه شي بیا خو به سړی پېژنې نه.
وکه وکه، هر څه دې چې زړه وي وېکه. تا نو کله زما خبره اورېدلې ده؟ تل په خپل سر لګیا یې.
بس دی، نوره دې دا خوله بنده کړه چې اعصاب مې درته خرابېږي.
ستا اعصاب کله جوړ وي؟ راشه ومې وهه، کنځلې وکړه چې اعصاب دې جوړ شي.
مور جنګ مه کوه، زه ډارېږم.
زما خوږې لورګې، غلې شه، جنګ نه کوو.
دا دې پیسې. بس دی نو، دا کور دې نور په تا مبارکي. زه ځم او ځان ته کار پیدا کوم. ستا پیغورونه نور نشم اورېدی.
همت خانه، تا ته وایم ودرېږه، چیرته روانې؟
فرزانې خورې، د قوا واخله، نن ډېره ستړې شوې، اعصاب به دې لږ آرامه کړي.
ډېره مننه شیرزمان وروره، رښتیا هم چې نن ډېر ستړي شولو. د شکر ځای خدا دی چې زموږ راتګ بې ځایه نه و. ناروغ مو خدای پاک روغ کړو.
ښه فرزانې خورې، څنګه د دې ځای روغتونونه او خدمات مو ولیدل؟ څنګه یې ارزوئ؟
دا خونه پرمختللې هیوادونه دي. دلته کار کول، تجربه ترلاسه کول، درس ویل ډېره ستره لاسته راوړنه ده. دلته ډېر پرمختللي وسایل او امکانات شته. داسې ځای کې کار کول زما لوی ارمان و.
رښتیا وایې، دوی ډېر عصري وسایل او امکانات لري، هر څه فوق العاده دي، باید همداسې وسي. فرزانې، که دلته درته د کار او درس ویلو چانس برابر شي، څه به کوې؟
زه به خپل هیواد انتخابوم. زه غواړم خپل هیواد کې خپلو خلکو ته خدمت او کار وکم. هغوی په ما حق لري. زمون خلک مرستو، صحي خدماتو او عامه پوهاوي ته ډېره اړتیا لري، باید لاسنیوی وشي.
کور دې ودانو سفرزانې خورې، له تاسو نه مې همدا تمه وه. که ټول پوه خلک خارج ته لاړ شي، نو دا مظلوم ولس به څه کوي؟
دا سمه ده چې په خارج کې به ښه درسونه وي. راد شي، درس او سبق دې ووایي، ښه تجربه دې ترلاسه کړي. له درس او سبق وروسته دې خپل هیواد ته لاړ شي او هلته دې کار پیل کړي.
زما دې زړه خبره دې وکړه خورې.
شیر زمانه، چې دا جمیله خور او خاون به څنګه وي؟ ته خو باړتیا نه لري، یو ځلې پوښتنه نه کوو؟
زبا یو ځل پوښتنه وکم، ته هم دلته کینه.
خدای دې ښځه او خاوند دواړو ته بیړنۍ شفا ورکړي. له یوې خوا مې په کلینیک کې دنده، له بلې خوا مې په شخصي میناخانه، له بلې خوا مې کورنۍ ته اندېښنه ده. خدای دې راباندې رحم وکړي. ته صبر چې یو بل ګیلاس قهوام راواخلم. راسه، خدای مهربانه ذات دی، هر څه به سم شي. که چیرې دوی دواړه ښه شول نو زه به ترې لاړه شم.
فرزانې، لکه چې قهوې خوند درکه.
هو والا، نن ډېره ستړی شوم، اسامې څه ناڅه آرامه شول. مریضان دې ولیدل؟ ښه ول، څه ته خو یې اړتیا نه درلوده.
له لرې نه مې ولیدل، کیسې یې کولې، نو ما یې مزاحمت ونه کړه، بیرته ترې راغلم.
د جمیلې خاوند څنګه وو؟
له معذف ډاکټر نه مې پوښتنه وکړه، ویل یې چې هره ګړۍ مخ په ښه کېدو روان دی، ډاډ یې راکړه.
ډېره ښه ده، خدای دې ښه لري. شیر زمانه، که چیرې دوی دواړه ښه وي زه به خپل هیواد ته لاړه شم. کور، کار او میناخانې ته مې ډېره اندېښنه ده.
نو په یوازې ځان به څه رقم لاړه شي؟
هیڅ نه پوهېږم چې څه وکم، قاطع تصمیم نشم نیولی.
خو په دې اکله به له جمیلې خور او خاوند سره مشوره وکړو چې د هغوی تصمیم څه دی.
ښه خبره ده، همداسې به وکړو.
هو رښتیا، د فرهنګي مرکز لپاره مې یوه اندازه نغدې پیسې راټولې کړې دي، چې کله تلې نو له ځان سره به یوسې، کېدای شي اړتیا ورته ولري.
سمه ده، ولې نه.
اوهو، جمیله خور ولې داسې وارخطا راووته؟
جمیلې و جمیلې، څه خبره ده؟ خیرت خو دی؟
ستړی مشه، ستړی مشه، په خیر راغلی چې هغه استاد فیروزه.
یاره چینار ګله، ډېر نازوانه بنی آدم، دا مې لا نه یې واورېده چې خپل ملګری څوک له چرګ سره بدل کړي.
وایم کور دې له غلې ډک شه، دا څه ګډي واډي وایې واله کښ هغه. وایي اول سلام بیا کلام. والکه چینار ګله، سپین بلبله، ډېر ښه وار دې پې وکړ، اول سلام بیا کلام. ځینې وایي فلانی په ګیله نه کې وبسکلې دي، له ده نه ګیله نه ده پکار. کور دې لغلی ډک شه، له خلکو سره سلوک زده کړه. سلوک
سمه ده، سمه ده، دومره نو هوښیار هم نه یې چې څومره باټې ولې. او ای، ستا خوله کې خو هېڅ برکت نشته. ټول عمر خلکو ته وایي چې کور دې لغلی ډک شه، ما خو نه غنم ولیدل او نه وریجې.
کېنه خواشې، څوک لو لګې مړه شوي؟ دا بوجۍ بوجۍ غنم چې جران دې ته د وړو کولو لپاره راوړي، دا زما د خولې برکت دی که د بل چا.
ولکه چینار ګله، د چینار بلبله، زمونږ د خیرات غوښه راکه او نورو خبرو پسې مه ګرځه. هر سړی به خپل خپل کار کوي، غوښه راکه چې بېګا ته د خپلو بچو سر نوشي جان کو.
ګوره کنه استاده، ته خلک په جنګ اچوي او خپله ځان بیا غلی نیسې.
نه 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 یاره، دا څه کوې چینار ګله؟ کله مې په جنګ اچولی استی وا.
چینار ګل دی نو له خپلې خېټې خبرې جوړوي.
والکه شاغه، ډېر کړه ته مه کوه، چې غواښه دې له ما سره ده. والا چې وچه خوله خو دې بېرته ولېږم.
نه کنه یاره، داسې خبرې مه کوه چې خفه کېږم. د خېټې ازار به مې نه اخلي چې هېڅکله به ښه ورځ ونه ویني. غوښه مې راکړه چې ښه مزېدار خوروا ترې پخه کړم او له خپلو ماشومانو سره یې وخورم. دعا به درته کوو. کولمې مې ډېر وخت کېږي چې غوښه نه ده خوړلې، وچې وچې دي چې لږ پې غوړې کړم.
وایم کور دې له غلې ډک شه، ما ته څه دعا کوې؟ دعا به حاجي صاحب شیرین ته او مریض ته کوې.
والکه چینار ګله، ودې نه ویل دا حاجي صاحب شیرین ته څه لپاره خیرات وکړه؟
دغه زخمي تجار لپاره یې پسه خیرات کړ.
وعده یې کړې وه چې که خدای پاک ښه نو زه به اتمان ورته په سا لالوم.
ښه، نو تجار ښه شوی دی؟
وی او اوس ښه شوی دی، خبرې کوي او پوه شوی دی.
هو رښتیا، خبره مې را یاده شوه. ملک صاحب حضرت خان وویل چې سبا ته فرزانه راځي، ویل یې چې د کلي ځینې ښځې هوایي میدان ته ځي د هرکلي لپاره، یې نو ته به د موټر تیار کړې.
ښه یاره، نو چینار ګله وایمه د خولې دې زار شو، دغسې غوړ غوړ زیرې راکوه چې زړه مې پې خوشحاله شي.
صبر صبر وکه مثانه، ته وار وکه چې د زعفرانو چای در باندې وڅکم چې اعصاب دې ارامه شي. ګوره دا چای هغو ته ښه دوا ده چې له خپلې ښځې سره یې جنګ کړی. ما خو درته پخوا ویلي وو چې هېڅکله به د ښځې لاس لاندې کار نه کوې، خو ته نه منله.
یاره ملک صاحب هزار خانه دومره ناز مرا کوه چې نازدانه به مخته شم اوس دم پوره وړی وایه کنه څه درته وکم امر کوه امر
یاره احمد خانه نو پنجکه آفرین زما دغسې نر سړی په کار دی
احمد خانه ته مې تش په تن کې اوسه نور هېڅ هم مه کوه
ما ته داسې کس په کار دی چې زما د دښمن سترګې ترې وسوځي بد سړی په بد ځای کې پوکاریږي
ملک صاحب زه چې در سره وم د خلکو او دښمنانو اندېښنه به نه کوې ما په موجودیت کې هغوی خپله تښتي یو په یو یې درته ورکوم لنډغر له اوبو نه ډارېږي
وایم آفرین دغسې نر ژوند په کار دی وایم ته لکه زمری اوسه زمری
زه لا اول زمری وم ملک صاحب زه د ګیدړانو سره سخت قاتل یم دې یوازې را په ګوته کړه نور دې ته مړی م خلاص دې مړی
یاره منم د احمد خانه ښه نو سلام ده اوسه
ستا معاش له ما سره مقرر شي
پوه شوې
بس سمه ده ته مې رئیس او زه دې واریګان
یاره نو احمد خانه داسې دې وساتم لکه د لاندې پسه د هېڅ شي غم به نه کوې بس د ما مټو بدو شه یا نو وګوره چې په خلکو مې چنې ګرځوم او که نه
کور دې ودان ملک صاحب ښه ملګری او ښه دوست په بده ورځ سړي ته معلومیږي زه به ستا د احسان هېڅکله هېر نه کړم
ښه نو د ما زمری همدا اوس ته په کار پیل وکړه اول به د ما دهقان پسې لاړ شي ټول حساب کتاب به ورسره ته کوې ورته ووایه چې تر دې وروسته به ټولې معاملې له ما سره کوي وګوره چې په کلي کې څوک درنه سر پورته نه کړي سر هو د ما جاه او جلال به څه ساتې
ملک صاحب ستا د مهربانۍ لا چې زما په سر ایښی له خدای نه بغیر له هېچا نه ډارېږم زه د ښکرونو په ماتولو ښه پوهېږم څوک به رانه سر پورته نه کړي سر
بس نو زه همدا تا غوندې کس ته اړتیا لرم
ګوره احمد خانه ځینې خولې په سوک سمېږي په سوک
چېرته چې دب نه وي هلته ادب نه وي
بس نو نور به د هېڅ شي غم نه کوې زه همدا اوس د دهقانانو خواته ورځم اول به د هغو سر او غوږونه ورخلاص کړم
بلکل سمه ده ورده
یاله بس نور درنه لاړم ملک صاحب
په مخه د زړې ګلونه ورځه ورځه لاړ شه د صبر چې یو غړپ وکړم له ګونګ سره به د ګونګ په ژبه خبرې کوې همت خان د کوتک سړی دی پوهېده دي چې سمه ګټه ترې واخلم او ځینې کسان پرې ښه وټکوم زه باید د کوتک سړی ولرم چې څوک سر رانه پورته نه کړي سر بس سړی به بدې ورځې ته ساتي احمد خان د بدې ورځې سړی دی او ما ته ښه پکارېږي خدای دې راوله احمد خانه
چه زما خوږ زویه ته غلی شه چې زه د فرزانې ترور ته زنګ ووهم چې کله راځي له خیره سره او که نه راځي چې ستا واکسینونه درته وکړم چې خدای مکړه ناجوړه راته نه شي دادی زنګ خو ورغلو
سلام علیکم شبنم
وعلیکم سلام څنګه یې فرزانې صحت دی ښه دی دادی شمېره مې خو در سره شته ده
دا
ریحان غږ دی ملالۍ سره ګړېږي
ډېر خوږ ماشوم دی که دې د موبایل کمرې چالانه کړه چې ریحان جان وګورم په څه خپه شوی یم
سمه ده خورې دا دی څه ښکاري
هو ومې لیده ریحان جانه څنګه یې جوهي وخوږه
خو رښتیا فرزانې مریضان مو څنګه دي
شکر دی دواړه ښه دي زه نن روغتون ته راغلم څو مریضان وګورم سبا ته کېدی شي افغانستان ته حرکت وکړم
څه وایې رښتیا
هو تر ځم له خیره سره ځکه چې ناروغ مو نسبتا ښه شوی دی او له خطره ووت بیا دلته یې مېرمن هم ورسره شته او شیرزمان هم شته نو زما ضرورت نشته
ښه ښه نو سفر د خدای بې خطره کړه زه او د کلي نورې مېرمنې سبا ته ستا هرکلي ته درځو ملک صاحب ازاد خان راته د استاد فیروز موټر په کرایه کړی دی ویلې ورشي یو فرزانه په قدر او عزت راولئ
نو ما پسې ولې راځئ زه خو څه نابلده یا مېلمانه نه یم
فرزانې ته زموږ کلیوالو ته هر څه ټول درته په ډېره درنه سترګه ګوري ښه راغلاست ته دې راځي
هسې ځای مه پازابوئ زه خپله درځم هېڅ ضرور نه ده چې تاسو راشئ
ستا د راتګ په بهانه به هوایي میدان وګورو ښار ته به م یو ځلي سر ورښکاره کړو
پریده چی طول در شو
خدا خسی پاک خبر راتا وکا پیانو سامده راشه طول راشه لارا کی با دیری کسیم وکو تا خارج کسی با در تا وکم
دیر خدا خاما خا درزم
مننه شبنم هو هشتیا تره هنجان وکنو تان دیخنا مکوا لاور تا وقشتا کل چیز در اغلم بیا بید وکسینو غم وکو
سامده خوری من داسه با وکم کله چې ته په خیر سره راغلی بیا به مشوره وکړو
قسم ما د خپل ځان له طرفه درته سوغات اخیستی دی که دې نور څه په کار وي ډاډه یې راته ووایه
ژوندی اوسې فرزانې ځان مه په عذابوه یوازې یې ولې ځان ستړی کوې
ښه نو شبنم ما ته غږ کوي زه به لاړه شم بیا سره خبرې کوو له خیره سره
سمه ده خورې زه په الله دې سپارم
ریحان جان زما له خوا مچوکه د خدای په امان
په سترګو الله دې مل شه
مننه
درانو او محترمو اوریدونکو هیله ده چې ډراما مو تر پای اوریدلې وي شبنم له ډېر پخوانه د خپل راتلونکي ماشوم لپاره پوره آمادګي درلوده د هر څه په هکله یې ځان پوه کړی و اوس یې چې ماشوم وزېږېده نو تل د واکسینونو او ښې روغتیا لپاره له فرزانې سره مشوره کوي او دای او خیارتیا ده تربل ډرامی مو په لوی خدای سپارم روختیا مو په برخه
د هیلو وړانګه راډیوي ډرامه د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګری
منم راکا
زلری شمر در خوره ولا کیرا نا وخلی
پوڅه خبره مو شور دی وولړو
چنار گل کاکا ته د ملالې تو ګوره منې را ناغست د نه راکی
ملالې ولې د شمس نه منا خسته ده
چنار گل ماما شمس ډیر مر در خوره لګ دی زکه خوتل مریض وی کله نا ولې وبس کی کله نا ولو زایونو کی لوبي کوي اوس زده مردار منا خوري ته دې مانی تو ګوره
وی دا خو پر اختیا چه دیر ناولی دا شمسا ملالای خوایی دا منا خو دا خوادلو ندا
چنارگل کاکا دکیلی طول ماشومان انداسی منی خوری یواز از خونیم
اوهو دکیلی ماشومان با چوک پوکی یو او دو خو ندی که پو نشی طول بنا روغشی
دا خو آسانه کرده ده هیلو رنگ دراما دی واری طول با پوشی
واوا چخ پخ خبره دی وکړه ریختیا چی وخیاره ملاله که ده هیلو رنگ دراما واری نه دروختیا پاک لابا پا دیرو خبرو پوشی
دا راڈیوی دراما زمانگ لرادیو او پا طول افغانستان که لگن و راڈیو گانو چخوا واره
ده آزادی میلمه
السلام علیکم ده آزادی میلمه پروگرام ده چه ل آزادی رادیو آوری پا هر پروگرام که ل یو داسی چه سر مرکه که و چه ده خپل مسلک پا دایره که خپل تجربه او نظریات را سر شریکه وی نن مو پا ده پروگرام که ده پانتون پخوانه استاد او ده حقوقی چارو متخصد سید خالد سادات میلمه ده چه ده امریکا پا متحد ایالاتونو که دیره ده او حال تا کوشش که وی نوری الوڑی زدکلی هم وکلی سید خالد سادات په افغانستان کې په څو خصوصي پوهنتونونو کې استاد و دغه راز په بیلابیلو دولتي او غیر دولتي ادارو کې د حقوقي متخصص په توګه کار کړی دی سادات صاحب د آزادۍ میلمه پروګرام ته شرغ لاست په پیل کې درته وایس چې له افغانستان د لوستي قشر د وټلو بهیر ولې چټک شوی دی
ستاسو د سوال ډیر یو سخت سوال دی او ډیر یو دردونکی سوال دی چې ولې د افغانستان نه لوستي قشر خصوصا چې پاغي باندې د وطن سرمایه مصرف شوی ده پاغه باندې کار شوی ده روزل شوی دی په هر برخه کې ول افغانستان نو زی فکر کوم دا ډیر لوی سوال دی او ډیر غټ جواب ته اړتیا ده ول زمانه نظر اوس وخت کې د افغانستان وسنۍ حاکم ډله یا د طالبانو په نامه چې څوک په افغانستان باندې حکومت کوي یا د افغانستان واک ورسره ده د دې پښتون کې د ځوان نسل او هغه نسل چې هغه تعلیم یافته او تحصیل یافته ده او په عصري علوم باندې هغه ذکر کړی دی دوی ته واک د نور کول کیږي یا دوی شراکت بحث دي د شراکت نور کول کیږي په عین زمان کې هغه لوسته قشر چې هغه تیر شلکرنه اداره کې یا جمهوریت په دوران کې مختلفو برخو کې کار کړو، هغوی د ویرې احساس کې د خپل امنیتی ملحوظات له وجې چې ګویا که افغانستان کې پاتې شي ګوند د دوی سر ته به یو زیان رسیږي، او دوی به د خپل مسؤلیت د خپل فزیکي امنیت او شخصي امنیت په خاطر باندې وطن پرېږدي. درېمه مهمه خبره د کاري فرصتونو ده چې افغانستان کې کاري فرصتونه په اوس وخت کې د طالبانو په وجود کې تحصیل یافته او تعلیم یافته قشر ته نه ورکول کېږي، ځکه دوی د واک انحصار او په عین زمان کې حتی تخنیکي بستونه چې هغه ډېر تخنیکي دي هغه هم مولا ته ورکړی ده، خپل یو ملای راوسته ده او هغه تخنیکي پوست باندې مقرر کړی ده. نو په دغسې یو صورت کې زه فکر کوم چې د ځوانانو هیلې مړې کېږي او هغه دوی مجبور دي تر څو لاړ شي، یعنې دا یو مجبوریت دی، دا انتخاب نه دی.
بلې سعادت صاحب، د طالبانو چارواکي وخت نا وخت وایي چې دوی بلنه ورکړې ده خلکو ته چې بیرته افغانستان ته ستانیسي او هماغسې چې غواړي خپل ژوند وکړي، فکر کوي چې دا بلنه کافي ده؟
زه فکر کوم تر ډیره پورې طالبان د داسې موضوعاتو سره چې هغوی ګویا ادعا کوي چې موږ د افغانستان د جمهوریت چارواکو ته همدارنګه تخنیکي کارکوونکو ته د دعوت ورکړی ده، دا ما ته تر ډیره پورې یو غولونکې خبره ښکاري، تر ډیره پورې رښتیا نه بریښي. تاسو وګورئ، زه په ثبوت رسوم، طالبان په خپله وایي او د طالبانو دغه اوسنی سټرکچر همدا دی، همدا اوس تاسو لاړ شئ یو چا ته دنده وسپاري چا معلومات وکړي چې د افغانستان په اداراتو کې خصوصا دولتي اداراتو کې تر دریم بسته پورې څوک مقرر دي. طالبان په هیڅ صورت تر وزارت، معینیت، لوی ریاست، ریاست بیا مدیریت او امریت چې دریم بستونه دي، دریم بسته پورې په هیڅ صورت بل چا ته اجازه نه ورکوي، او دوی خپل اشخاص مقرري، خپل افراد مقرري، او دوی غواړي چې دغه اداره هم انحصار کې منحصر کړي، در حال کې چې په هیڅ صورت یو منحصر اداره انحصاري اداره مخکې نشه تلی. نو په داسې یو صورت کې بیا افغانستان د تک څه معنی؟ ته چې وظیفه نه ورکوې، کاري فرصت نه برابرې، حتی د پوهنتون کې د استادانو او د پوهنتونونو د رئیسانو لپاره ته خپل خلک مقرره، او هغه نور استادان مفکر او کارم نه وي، فرصت د کارم نه وي، په عین زمان کې اقتصادي مشکلات هم وي، طالبانو څخه د ویرې او د ډار احساس هم وي، او په عین زمان کې ډېرې نورې ستونزې هم شته چې هغه د شخصیتي ستونزې دي. همدا اوس د افغانستان ځوان او تحصیل یافته قشر څومره چې زه سره په اړیکه کې یم او څومره چې زه معلومات لرم، دوی په افغانستان کې نه یوازې دا چې هغوی ته کاري فرصت نه ورکول کېږي، هغوی ته چانس نه ورکول کېږي، بلکې هغوی تحقیرېږي، هغوی توهینېږي، هغوی یا د ګیرې په خرلو باندې، یا د ګیرې په کمولو باندې، یا همدارنګه حتی د مرتد کلمه کارول کېږي، ډېر سپک سپور ورته ویل کېږي. یعنې په دې معنا باندې او دا څوک ورته د طالبان ورته وایي، ځکه چې په تېره اداره کې یا کار کړی دی، په جمهوریت په وخت کې یا د جمهوریت په نظام کې کارمن پاتې شوی دی، او یا کارمن نه دی پاتې شوی، فکر دی طالبانو سره نه دی جوړ. دا یو غولونکې خبره ښکاري، فقط دې لپاره چې ګویا د افغانستان خلکو او نړۍ ته وښایي چې زمونږ د افغانستان د خلکو سره اړیکه ده، او د خپل رسمیت پېژندنې لپاره په عین زمان کې د خلکو لپاره چې یو غولونکی ذهان یې ماته یو ډیسیسیو خبره ښکاري، او تر ډېره پورې رښتین نو ماته تر ډېره پورې دغه خبره رښتین نه بریښي چې طالبان دې په واقعي معنا باندې افغانستان د خلکو او افغانانو لپاره افغانستان بستر جوړ کړي ژوند لپاره.
بلې، تاسو که د خپل شخصي ژوند په اړه راته ووایست چې تاسو لومړنۍ زده کړې په څه شرایطو کې وکړې، منځنۍ زده کړې، لوړې زده کړې، او په څه شکل تر دغه حده پورې راورسېدئ چې د پوهنتون استاذي تاسو ترلاسه کړې، په دغه مواردو کې، په دغه پړاوونو کې تاسو څومره خواري په افغانستان کې وګاللې؟
بدون شک څخه چې عموما ځوانان او خصوصا هغه چې په افغانستان کې زده کړې کړي دي، له ګڼو ستونزو او مشکلاتو سره مخ دي، په مختلفو او ډېر دشوارو حالاتو کې دوی زده کړې کړي، لکه زه یو د هغې د جملې څخه یم. ما لومړنۍ زده کړې په افغانستان کې په خپل کلي کې کړې دي، بیا کله چې نوې اداره راغله، د جمهوریت نظام راغی په 2004 کال کې، 5 کال کې چې زمونږ کور کابل ته منتقل شو، زه کابل ته لاړم، اولته په خواجه عبدالله انصاري لیسه کې ما د عالي زده کړې وکړې، او د 12 ټولګي څخه فارغ شوم. بیا په 2006 کال کې ما کانکور وکړ، او په ډېر ښه نمرو باندې د ننګرهار پوهنتون د حقوق او سیاسي علوم فاکولټي ته کامیاب شوم. سرور کال زالته ما، زما د ژوند اصلي بهیل همدې څخه پیلېږي چې زه د وطن په غیږ کې پخپله د وطن په سرمایه باندې لویږم، او بیا په عین زمان کې ما باندې لوړې زده کړې کېږي. دا ما لپاره یو احساس و. سرور کال د للی په ژوند کې تیرول، او د مختلفو خلکو سره تماس نیول، او د یو د زده کړې یو لوی بهیر، یو لوی بستر و. بیا د هغې نه چې زه فارغ شوم، ما د کار ساحې ته زه راغلی، مختلفو اداراتو کې مې کار کړی دی، خصوصا حقوقي برخه کې د ملګرو ملتونو د کمشنری عالي ادارې سره د حقوقي سلاحکار په توګه پاتې شوی یم. هغې نه وروسته بیا د مختلف انجوګانو سره د لیګل اډوایزر یا د حقوقي مشاور په توګه پاتې شوی یم، چې هغه د ګلوبل رایټس یو انټرنیشنل انجیو هغې سره پاتې شوی یم. تر څنګ مې د افغانستان د مدافع وکیلانو د خپلواکې ټولنې سره امتحان ورکړ، حقوق ده زه وکیل مدافع شم. ما وکالت امتحان ورکړ، او د وکالت امتحان کې ممتاز درجه باندې کامیاب شوم. ما تقریبا 10 کال د وکالت جواز باندې کار کړی دی. همدارنګه د په ختیځ زون کې د خپل د مدافع وکیلانو د دفتر د مسول په توګه باندې پاتې شوم، دفتر رئیس پاتې شوم. بیا مې د مخابرات وزارت سره د قوانینو په جوړولو برخه کې مې د حقوقي سلاکار او د حقوقي تخنیکي همکار په توګه باندې سره وظیفه مخکې وړې ده. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون سره د یو تعلیمي ادارې د یو ټرینر په توګه ما سره کار کړی، ترڅو د افغانستان د خلکو ته د بشري حقوقو د عامه پوهاوي، ځوانانو ته د بشري حقوقو د لاسرسي، همدارنګه په ټوله کې د افغانستان د وګړو لپاره د بشري حقوقو د اساسي حقوقو د لاسرسي لپاره مې کار کړی. د عدلي وزارت په چوکاټ کې مې د خپل د جزا د کوټ د سایبري جرایمو د برخې د تصویب د کمیټې غړی پاتې شوم، هلته مې کار کړی. د اطفالو په قوانینو باندې مې کار کړی دی، چې کله د اطفالو لپاره د قوانینو د ماشومانو قوانین جوړېدل، په دې مې کار کړی. تر څنګ په نور حقوقي او تقنیني پروسو کې پاتې شوم، د سولې پروسه کې مې کار کړی دی، د انټیګریشن او د سولې پروسه کې، ترڅو د سولې دغه پروسه افغانستان کې څنګه تطبیق شي. د ولایتي چارو د همغږي کوونکو په توګه مې د ولایتي چارو دریس په توګه دنده ترسره کړې ده، او اخیری دنده مې په ریاست جمهوری کې د جمهور رئیس په دفتر کې وه. نو بنا پر ترڅنګ مې بیا په کابل کې لوړ زده کړې کړې دي، هلته مې هم ماستري کړې ده نړیوالو اړیکو برخه کې، او خپل تخصص مې د قانون او سیاست برخه کې اخیستی دی. په ټوله کې دا یو ستونزمن حالت دی، او در حال کې زه د دیقان زیم، زما پلار سواد نه لري، زما والدین دوی بې سواد دي، حتی زما پلار یو دیقان سره ده، هغه د کلی یو طرف سره ده، او مکتب ته یو ورځ هم نه ده تللی. او زه یو مثال مې ژوندی مثال، چې نه د چارواکي زوی یم، نه د یو بل چا سره، چې حداقل زه وایم چې د واسطي او د رابطو پر اساس باندې مخکې تلم. ولې د افغانستان د یو ځوان قشر په توګه باندې چې تقریبا زیر مندګي کوم، او زه داسې ویلی شم چې زه د جمهوریت په وخت کې، چې کله جمهوریت لاته زه د اتم صنف شاګرد وم، ولې کله جمهوریت سقوط کېده ما تر ماستري زده کړې وې، هماغه ځوان هماغه نسل مې چې په جمهوریت کې لو شوی، اما تر څنګ ډېرې داسې خلکو چې هغوی زده کړې کړې دي، مشکلات ګړلې دي، حتی ډېرې وختونه زما یاد چې د زده کړو د وسایلو د اخیستو توان سړي سره نه اوسېږي، دا ډېر مشکل ده، حتی د لارې کرایې د نشتون اساس باندې، یعنی دا ټول مشکلات مونږ غللې دي. او زه فکر کوم چې ډېر افغانان زما غوندې په سختو شرایطو کې، په ډېرو دشوارو شرایطو کې، په ډېرو ستونزو کې، د تعلیمي او تحصیلي او د ټولو پړاوونو څخه وتلي دي، بل اخره ثمرې ته رسیدلي دي.
ولې په دې موده کې ستاسو په څیر ګڼ نور کسان هم همدغه سي د خوارو په ګلولو سره تر دې کې چې رسیدلي دي، له هغوی سره په تماس کې یاست، فکر کوي چې په افغانستان کې پاتې دي که دوی هم ستاسو په څیر ووتل افغانستانه؟
تر ډیره پوره چې زه کله کله چې افغانستان کې وم، لنې کمرغه وایم، او زه په یو شی باندې افتخار کوم چې زما د ځوانانو سره، خصوصا او تحصیل یافته ځوانانو سره، که د هر سمت نه واغې سره په تماس کوم، او یو ډیر ښه نیټورک مې جوړ کړی. ځکه زما دوه خصلت و، یو دا و چې په اجتماعي ډول باندې ما غوښتل چې د ځوان نسل سره، او خصوصا د تحصیل یافته قشر سره نږدې نه پاتې شم، له دوی سره وګورم، له دوی سره کښېنم، مدني فعالیتونو کې شریک شم، سیاسي فعالیتونو کې شریک شم، او په عین زمان کې په ډېری هغه فعالیتونو چې هغه ولنټیر وو او هغه کې ما برخه واخیسته، په دې کې ما ډیر شناخت پیدا کړ، په دې کې ما ډیر پیژندګلو پیدا کړ، مشاعری وي، ادبي بهیرونه وو، حتی دغه د لیکنې طرز چې ما د لیکل کول، په دې کې زه نه پوهېدم، ولې زما لوی استاد شو هغه افغان ادبي بهیرو چې هلته لاړم، هلته د لیکنو دغه طرز زیات کړ، په دې اساس مې ډیرو خلکو سره ناسته پاسه پیدا شوه. او دا زه افتخار کوم چې زه د افغانستان د ځوانانو سره په یو تعلیمي او تحصیلي حساب کې زه سره په یو چوکاټ کې سره مخکې تلم، او دا زما لپاره غټه سرمایه ده. بېله شکه ستاسو د سوال پر اساس باندې چې د هغه ځوانانو سره چې هغوی زما غوندې زده کړې کړي دي، خصوصا هغوی چې بیا د صاحبزادهګان نه وو، یا زه وایم چې د هغې د وزیر زاده زامن نه وو، یا فرض مثال هغوی که لږ مخکې نور وایم چې هغوی د چارواکو زامن نه وو، او ځان رسول له ډېره پورې کوشش شوی، دوی کوشش کوي چې افغانستان نه وځي، له بده مرغه دا د افغانستان د سقوط هغه اصلي تعریف دی. کله چې په ایران کې خوندانو رژیمونه، یو نقل لا یاد شي، یو پروفیسور نومې مانیر د هغه خپل وطن نه ایران نه وته، کله چې د رضا شاه پهلوي حکومت ړنګ شو، نو دا هغه کله چې میدان هوایي ته راغی، د هوایي ډګر کې نو پولیس ودرو، د ایرانی نوی رژیم په 1990 کال کې چې ورته ویل ته چیرته ځي او چار چې ته ځي، نو تلاړ شه، هغه یو فزیک پو او د فزیکو برخه کې زده کړې کړې وي، نو پروفیسر وو، د هوایي ډګر هغه عسکر ورته وی چې ستا په لاس کې دغه چاله ده، دا د سرو زرو ده، او دا ته باید دلته پرېږدي تر څو دا د وطن سرمایه ده. نو دوی ورته وویل زه به دا چاله تاته پرېږدم، دا ګوتمه چې زما ګوته کې د سرو زرو قیمت 400 میلیونه وویل، دا د وطن سرمایه نه ده، د وطن سرمایه زه یم چې زه دنه وزم، ما باندې فکر وکړه چې ولې تا نه وزم. هغه یو پندې ورته پرېښو چې په دې باندې فکر مه کوه، که زما ګوته کې کومه ګوتمه ده، دا څومره قیمت لري، په دې باندې فکر مه کوئ، په دې فکر وکړه چې زه تا نه وزم، زما باندې کار شوی دی، زه یو تحصیل یافته قدر یم، زه به د فزیکو برخه کې اتمي برخه کې زه زده کړم، زه وزم. نو بنان هماغه و چې دوی دا استاد را بیرته راوګرځو، عملته کښېنو، د هوایي میدان څخه راوګرځو، بوتل د پرنه خو ده او هغه ته وظیفه ورکړه دنده ورکړه ترسو مخکې لاړ شي او داغه استفاده وکړي. د بعد مرغ چې افغانستان زیغه زیات ځوان قشر چې هغه تحصیل یافته ده خصوصا زما ملګری همزولي زیاتره وتلي بعد مرغ بیا همزه او دا د وطن لپاره یو بد خبر ده. هغه څوک چې افغانستان کې پاتې دي بیکاره شوي دي زیاتره سره په تماس کې بیکاره شوي دي په دوو برخو کې دولتي اداراتو کې چې هم دوی بیکاره شوي دي بدون له وزر څخه بدون له یو دلیل څخه هغوی منفک شوي دي په مختلفو بهانو باندې مختلف نمور باندې په کور کې نیول شوي دي. هغوی چې په خصوصي موسساتو کې او خصوصي دفاترو کې کارونه کول هغوی هم بیکاره شوي ځکه پروژې ختم شوي یا هغه پیسې مالي امکانات چې افغانستان ته راتلل او ځوان نسل هیلو پور تړلی وي چې هغوی معاش اخیسته امکانات ځکه په افغانستان کې یوازینی مرجع د روزي پیدا کولو د روډۍ پیدا کولو شي د هغه معاش دی. افغانستان کې تجارت خصوصي سکتور اقتصادي وده نور هغسې اقتصادي خصوصي سکتور چې نور نړۍ کې وده کړې افغانستان کې لا بدمن وجود نه لري. بنا د خلکو سره یوازینی هیله یوازینی امید هغه د معاش یا هغه وظیفې چې هغوی فقط تنخوا ترلاسه کوله دا ټول په کور شوي دي. دوی هم په تکل کې دي چې وځي. همدا اوس ستاسو تلیفون څخه مخکې یعنې ما پیغام یو ځوان واورد چې هغه ماته ویل یو لار ماته خو زوزم یعنی هر ورځ سره یو نه دوه درې سره دغه ځوابونه ترلاسه کوي څوک د مرستې کومک غواړي څوک د لارښوونې کومک غواړي څوک یو بل د کومک چې وکولې شو وطن پرېږدي. دا د افغانستان د تباهي او دا د افغانستان اساسي سقوط ده. د طالبانو راتګ سقوط نه و زما له نظره. سقوط هغه ده چې کله ستا علمي بنسټونه ونړېږي. سقوط هغه ده چې افغانستان علمي اساسات له منځه لاړ شي یا هغه اساسات چې هغه د افغانستان لپاره د یو دایمي او د یو پایداری انسټیټیوشنالیزم بحث ورکړي یا د ادارې جوړونې بحث ورکړي هغه د منځه ځي.
بلې صدات صاحب د تحصیل کړو ځوانانو وتل که منفي اړخونه لري چې افغانستان کې دغسې یو تشر رامنځته کېږي یو مثبت اړخ دغه دی چې دوی په یو نوي چاپېریال کې بیا هم کولی شي چې خپلو لوړو زده کړو ته دوام ورکړي چې اکثرو دا کار کړی دی. په دې اړه مې غوښتل ستاسو نظر واورم.
درسته خبره ده. ستاسو د دې خبرو نه مخکې زه غواړم چې تجربه شریکه کړم. زه امریکا کې اوسېږم، د امریکې په ټیکزاس ایالت کې او د سقوط نه وروسته راغلی یم. د جمهوریت د سقوط نه وروسته ما د ویتنام د خلکو سره ولیدل. ویتنامیان چې دي په عین زمان کې راغلي دي لکه څنګه چې موږ دلته یو تخلیه پر اساس باندې راغلو. له موږ څخه 50 کاله مخکې شاوخوا او یمې لسیزه کې چې ویتنام چې کله سقوط وکړ نو د شمالي ویتنام خلک هم دغه جنوبي ویتنام امریکې ته راغلل. نو دوی چې کله امریکې ته راغلل ډېری خلکو زده کړې وکړې، تحصیل وکړ، سرمایه پیدا کړه، په لوی پوزیشنونو کار وکړ، د ویتنام څخه نور خلک راوغوښتل، بیرته وطن ته ډېری لاړل، ډېری وطن ترړ وطن آباد کړ. نن ویتنام په یو پوزیشن کې ده چې هغوی تولید لري او دغه تولید امریکې ته راځي. امریکې ته پیغام ورکوي، نور نړۍ ته ورکوي چې موږ کولای شو خپل وطن څنګه وده ډېر او اقتصادي وده چې وګورې د ډېرو هیوادونو پرتله به ډېره ښه روانه ده. د ډېرو هیوادونو پرتله باندې ډېره یوه چټک اقتصادي پرمختګ لري ویتنام. دا ژوندی مثال دی. په عین زمان کې زه په یو ټولنه کې اوسېږم چې په دې ځای کې 3 ملتونه دي او نوي ژبې دي. د هیوستن ښار د امریکې ټیکزاس ایالت دا د نړۍ د یو د هغو ډایورس ښارونو څخه یا د هغې ښارونو څخه چې ډېری مهاجرین پکې اوسېږي دا دی. په دې ځای کې ډېر خلک زه ګورم چې هغوی مختلف برخو کې زده کړې کوي، بیا تحصیل د تحصیل نه وروسته بیا وظیفې اخلي، تخصص ډېری بېرته هېوادونو سره په اړیکه کې دي، یا مشاورین دي یا دې ځینې همکاري کوي د خپلو هېوادونو سره. او هغه بحث جدا دی چې هغوی د خپلو کورنیو ته خپل هېواد ته پیسې لیږي چې هندوستان یو غټ مثال کېدلی شي. هندوستان د کال $100 بلیون لیږلي دي. 2022 کال کې $100 بلیون دا یو نړیوال ریکارډ دی. زه موضوع خلل لا نشم تاسو فقط دې لپاره چې د افغانستان خلک راوتلي دوی په کوم چارو بوختي. زه بیا چې کله دردېږم په هغه وخت دردېږم چې کله دېږي کې خصوصا هغه افغانانو چې مخکې راوتلي دي هغوی نه پوښتنه کوم. زیاتره په داسې یو مصروف دي چې هغوی آینده ډېره تضمین نه ده. فرضاً دوی په عادي کارونو باندې بوختي او د زده کړو اصلي بهیر ته پاتې شوی دی. دا یو ډېره بدبختي ده. ما کوشش وکړ چې زه زده کړه شروع کړم. کله چې ما خپلې زده کړې شروع کول نه مخکې حداقل څوک نه پیدا کېدل چې ما ته سمه مشوره راکړي ځکه څوک نه و. په ټول ښار کې په ټول هیوسن ښار کې چې ډېر افغانان پکې اوسېږي تقریبا په زرګونه کورنۍ دي داسې یو څوک نه و چې هغه د حقوق فاکولټه مخکې ویلې ما ته دې یو درس راکړي یا ما ته دې یو لاره وښي چې په دغه قسم مخکې لاړ شه. دغه ستره بدبختي ده. دا یو لویه او لویه غمیزه ده. اوس چې ګورم اوسنی نسل چې راولې د افغانستان څخه خصوصا دوه کاله مخکې یا د جمهوریت د سقوط نه وروسته زه هیله مندم چې ستاسو خبرې په تایید او ستاسو خبرې په مستحق باندې ممکن ډېری افغانان دوی زده کړې وکړي. خبرېږم ځوان نسل چې راوتلی دی خصوصا دغه دوه کالو کې تېرو دوو کالو کې دوی په پوهنتونونو کې ماستریګان شروع کړي دي، مختلف برخو کې زده کړې شروع کړي دي. یو هیله شته دی، امیدواري شته دی. اما ډېری افغانان ګورم چې هغوی مخکې راغلي دي ولې زده کړې نه کوي. زه خپله په زده کړو بوخت یم. زه خپله کوشش کوم چې د فامیل د څلورو اولادونو سره چې زه لرم امریکا کې د دې ساتل ډېره مشکله خبره ده.
او هغه چې په خارج کې اوسېږي په دې باندې پوهېږي چې د یو ماشوم لویول په بیروني هېواد کې دا څومره ستونزمنه خبره ده. اما د څلورو اولادونو پلار لپاره به ډېره مشکل اوسي چې هغه د بیا زده کړې پیل کړي مخکې لاړ شي. ولې دا یو بهیر دی ما پیل کړی دی او امید ده چې مخته لاړ شم، خپل وخت په ورته ورکوم، خپله انرژي مصرفوم، د سنو سال د تقاضا پر اساس هغه سن کریمه چې حد اقل هغه ایج کریمه چې زه باید د فاکولټی په سم کې کینم، ولې بیا هم کوشش روان دی. یعنی دا په دې معنی باندې چې زه غواړم چې خلک انسپایر کړم، خلکو ته یو الهام ورکړم، یو میسج ته ورکړم چې امریکا کې په زده کړو کې یا په خارج کې په زده کړو کې هیڅ یو کال او دغه نشته، لیمټ نشته. تاسو باندې کېدی چې زه سلویخ کلن شم، پنځوس کلن شم، زما د زده کړو بهیر باید ودرېږي. د امریکا او نړۍ زده کړو څخه او د تحصیلاتو څخه یو فرصتي هیوادونه دي او هر څوک کولی شي حتی د شپې کلاسونه واخلي، د ورځې واخلي، د شپې کار وکړي، د ورځې واخلي، د ورځې درس وي، د شپې کار وکړي. دا ټول شیان مهیا دي. اما په ټوله کې ځکه بیا خلاصم دې سوال ته، هغه څه چې توقع درلودل کېدلی شي او هغه څه توقع لرو، له بده مرغه زموږ افغانان په دې باندې کم فکر کوي چې زده کړې وکړي. په بزنس باندې فکر کوي، بزنس کې ناکامیږي ځکه تجربه نه لري، پیسې نه لري، او فکر او پانګه دا د یو بزنس لپاره غټه سوژه جوړوي. دا ورسره نوې دواړو حالاتو کې نو بیا دوی په یو داسې عادي کارونو مصرفېږي چې ستړیا پکې ډېرې وي. فقط هم هغه د خارجیانو په اصطلاح باندې یا د امریکایانو په اصطلاح فقط هغه سروایول جابس یا فقط هم هغه وظیفې کوي چې دوی ورباندې ژوندي پاتې شي. دا تر ډېره پورې یو قناعت کوونکی حالت نه دی، بلکې دا باید بدل شي، زده کړو ته مخه شي، تخصصي زده کړې وشي. ممکن د افغانستان د حالاتو په او د شرایطو په کتو سره موږ بیا وطن ته لاړ شو، بیا وطن ته خدمت وکړو.
د دې ترڅنګ چې تاسو دغه په خپل مسلک کې لوړې زده کړې یا نورې لوړې زده کړې په پام کې لري، نور کوم پلانون لري په دې خاطر چې د خپل مسلک کې نور کسانو ته په افغانستان کې ګټه ورسوي؟
تر ډېره پورې شخصا که زه د شخصي پلان پر اساس مخته لاړ شم، او زما پلان دا دی چې امریکا کې زده کړې وکړم، ماستري واخلم، ترڅنګ وکولی شم، زما هیله به دا وي چې په امریکا کې د وکالت دنده اشغال کړم تر څو یو مسلکي بحث ته داخل شم. ترڅنګ تاسو ویل چې افغانستان د خلکو سره، زما یو ارمان به دا وي چې زه بیرته افغانستان پوهنتون کې بیرته استاد شم. زما لوی ارمان به دا وي چې زه بیرته لاړ شم او بیرته په افغانستان په دولتي پوهنتون کې، د کابل پوهنتون کې، د حقوقو برخه کې تدریس وکم. زما لوی ارمان به دا وي چې زه د حقوقو برخه کې یو ریسرچ پښتو ژبه ته وژباړم، ویل کوم کار به دغه زما آینده پلانونه دي چې زه څنګه کولی شم حد اقل د خپل مسلک یا د خپل اغلار چې ما تعقیب کړی وزي تعقیبوم، وکولی شم یو څه خلکو ته وړاندې کړم، خصوصا لوستې قشر ته. اوس امکانات زیات دي، تاسو ګوري د آنلاین طریقه یا د زده کړو بهیر پیلول ډېر اسانه طریقه ده. نو د وخت په تیردو سره او د امکاناتو په شتون سره زه هیله لرم، زما پلان دا ده چې د افغانستان د خلکو سره، خصوصا د تحصیل یافته او بیا په خپل برخه کې د قضا او د حقوق برخه کې هغوی سره نږدې نه پاتې شم، او د هغوی د مسلکي روزنې برخه کې، د هغوی د علمي روزنې برخه کې زه سره کومک وکړی شم.
دغه تحصیل کړي کسان ستاسو په څیر چې په دې وروستیو کې څه باندې دوو کلونو کې له افغانستانه وتلي دي، دوی په کومو شرایطو کې افغانستان ته ستنېدو ته چمتو دي؟ څه ډول شرایط دوی غواړي چې په افغانستان کې ورته برابر وي؟
تر ډېره پورې چې هغه خلکو سره زه تماس کوم یا سره ګورم، په اوس وخت کې له بده مرغه دغه شونتیا ډېره کمه ده، دغه فرصت ډېر کم ده چې لوستې قشر بیرته افغانستان ته ستون شي. او دا هغه خبرې دي چې ما مخکې تاسو ته وکړې چې هلته زمینه مساعده نه ده، او هلته تر اوسه پورې په دې داسې یو ماحول نه ده چې وکولی شي څوک د خدمت وکړي. چېرته چې سیاسي فعالیت نه وي، چېرته چې مدني فعالیت نه وي، چېرته چې د تعلیم ازادي نه وي، د تحصیل ازادي نه وي، او دیکتاتوري حاکم وي، نو طبیعي خبره ده چې هلته بیا تحصیل یافته قشر په دې باندې فکر کوي که زه افغانستان کې زه کار کوم، د هغې پر ځای باندې ولې په نورو نړیوالو پوزیشنو باندې کار نه کوم، په نړیوالو پوسټونو باندې کار نه کوم. همدا اوس ډېر خلک پېژنم، زما ډېر شخصي او زما ډېر نږدې دوستان دي او ډېر باظرفت اشخاص دي. هغوی په لنډ وخت کې، په یو کال کې، دوه کال کې وکولی شول چې د امریکې څخه د باندې وځي او د امریکې د داسې وظیفې واخیستل چې په نړیوالو پوسټونو باندې کار کوي، په افریقا کې کار کوي، په سوریه کې کار کوي، په عربي هیوادونو کې کار کوي، نړیوالو ادارو سره کار کوي. ځکه دې خلکو ته زمینه مساعده نشه افغانستان کې، کله چې نه مساعده کوي طبیعي خبر دوی به ځي او د خپل ظرفیت نه بل ځای کې استفاده کوي. اما ستاسو د سوال په مستاق باندې چې په کومو حالاتو کې د یو بدلون په نظر کې نیولو سره، زه دا هم درته ویلی شم چې ډېری ځوانان چې راوتلي د افغانستان خصوص تحصیل یافته، هغوی مشکلاتو سره هم ښکېل دي، هغوی د ډېری ستونزو سره هم ښکېل دي. هغوی په دې فکر نه دي چې موږ په امریکا کې یا په استرالیا کې یا په کاناډا کې یا نور غربي هېوادونو کې دوی میشت او دوی د دایمي ژوند جوړ کړي. حتی دوی په دې تمه دي چې په افغانستان کې یو اساسي بدلون راشي، یو داسې حکومت چې په هغې کې د تحصیل یافته ځوان او د تحصیل یافته قدر عزت موجود وي.
داس یو نظام او داس حکومت چې باغی کې د افغانستان خلک ځان وګوري، داس یو حکومت چې هغه مشروعیت ولري، داس یو حکومت چې هلته ټول پکې ځان وګوري، د داس یو ورځې پښتون او د داس یو ورځې بدون پتم باندې ډیری خلک سبون ته پتم دی او دغه شپې سبا کې تر څو په افغانستان کې داس یو نظام راشي، داس حکومت راشي، داس یو سیستم رامنځته شي چې وکولی شي هر څوک په هر برخه کې د افغانستان خلکو د خدمت وکړي.
اوسنی چارواکی دا هم وایي چې دوی یو کمیسیون جوړ کړی دی چې درګرده افغانستان ته ځینې پخوانی شخصیتونه ورځین، مثلا په هغو کې پخوانی وزیران او موینان هم شامل دي چې هغه ټول تقریبا لوستې کسان دي. په دې اړه ستاسو نظر څه دی چې دا کسان چې ورځي دوی څه اهداف لري او فکر کوي چې دا همغسې لړۍ ده چې هر څوک یې غواړي؟
تر ډېره پوره چې زما معلومات تر موضوع پوهېږم، طالبان د یو مشروعیت د خلاص سره مخامخ دي، هم ملي مشروعیت هم نړیوال مشروعیت، او دوه کاله وشو دوی فکر کوي چې موږ سره بنړی مختلاړ شي، اما نړی تر اوسه طالبان به اعتماد کیږي. او زه نه غواړم دغه بحث ډیر سیاسي وکم، ځکه بحث سیاسي نه دی، اما د خپل وجود د بقا لپاره کوښښ کوي تر څو په هر قسم چې وي نړیوال ته وخی یا خلکو ته وخی چې موږ مختزو او د افغانستان خلک موږ سره گزاره کوي، او هغه وضعیت چې په افغانستان کې د هغه یو داسې یو معکوس مناقص کی او یو سرچپه حالت د افغانستان او نړۍ خلکو ته وښایي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا راپور ساسو مخکې ده، همدا اوس د ملګرو ملتونو د یوناما راپور ساسو مخکې ده، هغه لوستلی شي چې څه بد وضعیت د افغانستان کې ده. په هر حال زه خوشبین نه یم دغې پروسې ته، دا تر ډېره پورې تشریفاتي پروسه ده، یو تخنیکي پروسه نه ده، او د ډېرو خلکو سره چې ما کتلي دي، حتی زه نوم نه اخلم، خو فقط یو کال تر مخه په همدغه شپو ورځو کې یو کال تر مخه ما په امریکا کې یو څوک ولید چې هغه تنګ امریکا کې، او هغه د جمهوریت د سقوط نه درې کاله سره کال مخکې امریکا ته راغله او نه وختل چې امریکا کې پاتې شي، او عمر هم زیات وو، نو دته امریکا نوره د ژوند کولو لپاره ډېر یو دغه نه و یو داسې بستر نه و چې پاتې شي، ولې دا فقط د خپل فامیل د کتلو لپاره افغانستان ته ځي، او دوی څخه طالبان سیاسي استفاده کوي او دغه تصویرونه ښکاره کوي چې ګویا دغه سې پخانه چارواکه راغله، در حال کې چې د جمهوریت د سقوط نه درې کاله مخکې استعفا ورکړې ده، او پوزیشن کې نه و، سیاسي چوکاټ کې نه و، او نه په یو داسې یو موقف کې چې طالبان وویل چې موږ سره د خلکو گزاره کوي، یا دغه پخوانی چارواکي د ده د چارواکیتوب وخت یا د ده خپل د وظیفي وخت د طالبانو د راتګ څخه سره کاله مخکې ختم شوی دی. یا داسې خلک هم زه پیژنم چې د خپلو سرمایو د خپلو جدادونو او د خپل حساب کتاب لپاره افغانستان ته ځي، بیا طالبان له دې څخه سیاسي استفاده کوي. اما په عین زمان کې په هیڅ داسې خلک ډېر کم پیدا کیږي، ما نه دي کتلي، په ندر سره مې کتلي دي، او ډېر مشکل ده چې هغه د لاړ شي په یو ارمان باندې چې افغانستان کې دلته ژوند وکړي، افغانستان کې پاتې شي، او بیا د خپلو هغه ارمانونو لپاره چې دا مدني فعالیتونه دي، سیاسي فعالیتونه دي، او د یو آیډیل انتخابي ټولنې لپاره، داسې ټولنې لپاره چې هغه د په زړه کې د ارمان دی، داسې یو ژوند په هیله نه ځي، بلکې نورې پلمې دي، نور وجوهات دي، او چې هغه په هیڅ صورت باید سیاسي نه شي، او اما طالبان سیاسي کوي او د هغې نه سیاسي ګټه پورته کوي. همدا اوس تاسو وګورئ که هر چارواکی ازي دي، ورته ښه راغلاس وایي، د کمیسیون ټاکله ده، اما دا کمیسیون دې لپاره ټاکل شوی چې فقط ورته ښه راغلاس وایي، راشي او بیا د خپل پروپاګنډا او د خپل تبلیغاتي جګړه دا ور باندې مخته ویسي. په عین زمان کې داسې تاسو ماته وښوئ چې څوک تله د افغانستان د بیرون، بیا افغانستان کې د همدې کمیسیون له طریقه ورته دنده ورکول شوې ده، مسؤلیت ورته سپارل شوی ده، یا امتیاز ورکول شوی ده، یا حد اقل کې امتیاز نه اوسېږي، د مسؤلیت برخه کې ورته سم کوم ډول مسؤلیت سپارل شوی ده. زما باور دا ده چې، او زما ځواب دا ده چې زه نه ګورم، یعنی تر اوسه پورې ما داسې څوک نه ده کتلی چې هغه د طالبانو یا د افغانستان د خلکو په خوښه راغلی اوسېږي او بیا د هلته ورته یو درود مسؤلیت ورکړي چې دغه وظیفه ته مخکې ویسه، یا دغه د افغانستان د جوړولو برخه کې د وخت کار وکړه. بانکي سکتور خلک لرو، اقتصادي پرمختګ خلک لرو، حقوقدانان لرو، انجینران، ډاکټران، په هر برخه کې موږ خلک لرو، اما داسې یو څوک نشته هغه طالبان په ثبوت ورسه چې فرانکي نفر راغی، فرانکي تخصصي کدر راغی، او موږ په دې کې دغه وظیفه ورکړه. ډېری کدرونه چې په خو او ډېر موافق په خپل کارونه کې او ډېر کامیاب ډېر بریالي وو. یوازې نه مثال چې زه د مثال په توګه ورکوم، هغه د اوبو د کنټرول د مستقل ادارې رئیس تکل صاحب، دا انجینر صاحب تکل اوس د اوبو د نړیوال شورا سره کار کوي. طالبان راوسته په دې باندې څوک مقرر کړي چې د اوبو ترکیب څه نه پیږي، هغه د اوبو د ترکیب په فرمول نه پیږي، اما د څو قدر په ګور باندې کینه هغه مجبور چې وځي، یعنی دوی کدرونه وباسي زمينه او تمسایده چې وځي، او په عین زمان کې یې په زور یا په رضا یا په مستقیم یا غیر مستقیم ډول باندې دوی ځوانان او دغه خصوصا کدرونه چې پار لیول کې دي، په هر ایج کې دي، په هر عمر کې دي، هغوی د افغانستان څخه د تیښتې کولو ته مجبورې، فرار څخه مجبورې، اما په عین زمان کې راتګ لپاره زمینه نشته. برعکس معامله به بیخي سرچپه ده، او زه نه ګورم چې هغه د تله اوسېږي، ځکه طالبان واقع انحصار کړی، هغه چاته د واک د شراکت او حتی تخنیکي برخه کې هم د چا مشورې ته او د چا کار ته اړتیا نه ګوري، هغه فکر کوي چې موږ په هر ځای باندې پیږو.
ملا په هر څه باندې پیږي، هم په زراعت پیږي، هم په تخنیک باندې پیږي، هم په مخابراتو پیږي، هم په سیاتامه باندې پیږي، هم په خزا باندې پیږي، هم په سرنولی باندې پیږي، هم په انکشاف دیهات او د خار جوړولو مسله باندې پیږي. په دې ټولو کې ځانو ته عقل کل ښکاري. دغه مسله ماته ډېره سیاسي ښکاري او فقط د سیاست کې د خپل بقا لپاره طالبان داسې استفاده کوي چې میدان هوایي ډګر کې ودرېږي، یو څوک راشه فقط عکسونه سره واخلي او بیا یې نشر کړي چې هو پلانکي نفر راغی.
د پوهنتون پخوانی استاد او د حقوقي چارو متخصص سید خالد سادات، مننه چې د ازادي میلمه پروګرام کې مو را سره برخه واخیسته.